السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د زیارت ورځ د 2018 کال د دسمبر د میاشتې لومړۍ نیټه ده. ملیحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته کړی وایم. په خبرونه کې په یو شمېر کورنو، سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ ونیس پروګرام تاندې هیله لرو. خو اول خبرونه د مجید بابا راوړو.
رمبه د مشال د خبرونو سرټکی د پاکستان نوې پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي. نن د پاکستان وزیراعظم نواز شریف او د امریکا د نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ترمنځ په ټلیفون خبرې شوې دي. د کیوبا د انقلابي مشر فیدل کاسترو د مړینې اخیری رسومات پیل شوې دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د پاکستان نوې پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ترسوي او تر هغې به جاري وي تر کومه چې د پاکستان نه د ترهګرۍ جرړې نوې ختمې شوي. تېر ماښام د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرال باجوا دا خبرې شمالي وزیرستان ته په خپل وړومبي رسمي سفر کې هلته په جګړه بوخت پوځي سرتېرو سره په ملاقات کې کړي. د خبر پاڼې له مخه باجوا په رسمي توګه د پوځ د قوماندې سنبالولو نه پس په وړومبي سفر کې د پېښور کور کوارټر نه پس شمالي وزیرستان ته ولاړو. په شمالي وزیرستان کې د 2014 کال د جولای د میاشتې راهیسې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات دوام لري او پوځ داوه کوي چې د شمالي وزیرستان تر څنګ یې نورو قبایلي سیمونه هم وسلوال بې دخله کړي دي. د خبر پاڼې له مخه جنرال باجوا متعلقه ادارو باندې ټینګار کړی چې بې کوره شوي خلک دي تر ټاکلې شوې نیټې خپل سیمو ته د ستنولو بندوبست وکړي. تېره شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکې نوي منتخب شوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خبرو پر مهال ښاغلي ټرمپ ویلي دي چې د پاکستان ټولو حل طلب مسلو کې خپل کردار لوبولو ته تیار دی. د وزیر اعظم هاوس لخوا جاري شوي خبر پاڼې تر مخه ښاغلي شریف د امریکې نوي منتخب شوي ولسمشر ته په ټاکنو کې د بریا لپاره د مبارکۍ ټلیفون کړی و چې پکې په مختلفو معاملو هم خبرې وشوې. خبر پاڼې زیاتوي چې ښاغلي شریف سره د خبرو پر وخت ډونلډ ټرمپ وویل ډېر ضرب ورسره ملاقات وکړي. د وزیر اعظم لخوا د دورې په بلنه د نوي منتخب شوي ولسمشر وینا وه چې د پاکستان دوره کول به خوښوي. یاد دي چې د خپل انتخابي کمپاین په موقع د امریکې نوي ولسمشر ویلي وو چې د پاکستان او هند ترمنځ د مسلې هوارولو لپاره تیار دی، خو دا به هله کوي چې کله دواړه ملکونه راضي وي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټر شوو کسانو شمېره 1400 ته رسیدلې ده. تېره ورځ د ایډز د ناروغۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي ترکی زیاته کړه
پاکستان کې سونه سروي شوې 16000 دي، 2500 په خیبر پختونخوا کې دي، تقریبا ان رجسٹرډ دي، وی چې په پاکستان کې اوور اول 100000 دي، پاکستان خیبر پختونخوا کې 16000 دي. نو دا یو سروي شو 2011 کې بای ناو مې بي سي خدا نه خواسته سیوا شوی.
د ترکی په خبره په خیبر پختونخوا کې د ایډز په ناروغۍ د اخته ناروغو زیاته شمېره هغه ده چې د مندني ختیځ هیوادونو کې مزدورۍ کوي. هغه په دغو ناروغانو غږ وکړو چې ځانونه دي د ایډز کنټرولولو ادارې سره رجسټر کړي چې خصمانه یې په صحیح توګه وشي. تېره ورځ د سوات په کالام سیمه کې د یورپي یونین په مالی مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون په پاکستان کې د یورپي یونین سفیر جین فرانسوا کاوتین وکړه. په دې لړ کې جوړې شوې افتتاحي غونډې ته په خپله وینا کې ښاغلي کاوتین وویل
Back in Europe, یورپ کې ډېر خلک داسې دی چې خپل ټکسونه ورکوي او هغه پیسې منګه راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، هغې کې د خپل وروڼو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډېر پراؤډلی دا ویلی شم چې زمونږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده. د یادې پروژې چیف انجینیر رشید احمد مشال له سره په خبرو کې وویل چې دا منصوبه په 2.5 کالو کې د 3.5 کروڑ روپو په مالی مرسته مکمله شوې ده چې به 3200 کیلو واټ بجلی پیدا کیږي. د دې بجلی نه به د کالام 3000 کورنۍ، 4500 دوکانونه او یو شمېر نور ولسی وګړي مستفید کیږي. د کیوبا د مرشوی مشر فیدل کاسترو د جسد پاتشونی د سرخار هوانانه د اخیری آرامگاه سانتیاګو په لور سلور ودنې سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد ایری تیر ورځ دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانۍ نه راوستل شوی او په هغه یو تابوت کې کیښودل شوی چې تر د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د اخیری آرامگاه پورې 900 کیلومتره مزل کوي. دغه مزل په 1900 کم شپیتم کال کې د کاسترو د بریا د سفر یاد دهانی کوي. هغه چې کله په دغه کال کې بریا ترلاسه کړه نو د سانتیاګونه هوانا ترغلې وو، خو اوس دغه مزل هم په هغه لارو واپس کیږي. کاسترو د نوي کالو په عمر کې د نومبر په 15 مړ شوی وو. د امریکا په کالیفورنیا او اوهایو او یو شمیر نورو ریاستونو کې جمعتونو ته داسې د کرکې ډک خطونه استول شوي دي چې پکې مسلمانانو ته خبرداری ورکړل شوی دی چې زر تر زره دې دغه هیواد پرېږدي او یا دې نسل کوشۍ لپاره تیار شي. پولیس وایي چې دغه خطونه په لاس لیکل شوي دي او ترې نقلونه جوړ شوي دي. په امریکا کې د مسلمانانو یو لوی تنظیم کونسل آن امریکن اسلامیک ریلیشن د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف بی آی نه د دغې خطونو د پلټنو غوښتنه کړې ده، خو اف بی آی وایي چې که څه هم دغه دړکې پارونکي او ویرونکي دي، خو دستی ترې څه د ځانګړي خطرونو څرګندونې نه کیږي چې پلټنې وشي. په دغو خطونو کې دا هم لیکل شوی دي چې نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ په امریکا کې میشتو مسلمانانو سره هغه سلوک کوي کوم چې هیټلر په یورپ کې یهودیانو سره کړی و. او وروسته خبر دا چې د اوپیک یا د تیلو د پیداوار د 14 لویو هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو پیداوار به د ورځې 1.2 میلیونه بیرل کم کړي. د اوپیک وړو هیوادونو وزیرانو دا پریکړه د دې لپاره وکړه چې د تیلو بیې په نړیوالو بازارونو کې لوړې شي. د مشال د خبرونو پای او اوس په تاسو د موسم حال او د کرنټو بیې زموږ د همکار سراج زهیر نواوري.
نن د زیارت پرز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ او 1 پیسې غستل کیږي او په 1.8 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او په 1.4 روپۍ او 1 پیسې. یو یورو په 1.44 روپۍ 40 پیسې او په 1.44 روپۍ او 1 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 29.50 روپۍ او په 29 روپۍ او 1 پیسې. د سعودي عرب ریال 23.80 روپۍ او په 29 روپۍ. یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.85 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اخیستل کیږي او 300 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10، بنو کې شپږیش او 9 او کوټه کې به زیات نه زیات 19 او کم نه کم 3 ډیګري سینټی ګریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل او د کرن صوبې او د موسم حال مولا سراج زهیر نو اوریدل. په خبرونه کې به واوري د پاکستان فوج نوی مشر جنرل قمر جاوید باجوا ویلی د ترهګری خلاف جنگ به منطقي انجام ترسوي. د بلوچستان سیاسي مشران او مختلف تنظیمونه له حکومت نه د 15 او 8 کلاس ته بورډ امتحان فیصله اخستو غوښتنه کوي. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وای په شناختی کارت جوړولو کې مشکلات لري.
اول خو ملکون روغوري ان ملاوي زیاده کا په چا غوي دایو شخناتی دي پورا دوا دوا درې درې شخناتون غوړي چې میر ولا رورا اپلور ولا رورا یا ورینه ولا رورا.
په هفتوار پروګرام تاندهیلې کې به پاسواد کې د کشیده کاری او د لاسو جوړ نورو شیانو پاړه خبرې لرو.
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کوم تر سواتي ټانکه ډېر زیات مشوره ده، هم په سواد کې مشوره ټانکه ده، هم بهر ملکونو ته ډېر شوه ده. دي کنه
نور رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسه. تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پوزنوی مشر جنرل قمر جاوید باجوا 13 ورځ پېښور او شمالي وزیرستان ته خپل لومبه دوره وکړه. د غلطه په وینا کې د پوز مشر ویلي دي چې د ترګره پر ضد جنگ به خپل منطقي انجام ترسوي. نور تفصيل د غلام غوس په رپورت کې دي.
د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا وای چې د ترګری ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي او ترګری ضد جنگ باندې به تر هغې توجه مرکوزه ساتي چې د خپلې خاورې نه ترګری په مکمله توګه ختمه کړي. تیر ماښام د پوز د مطبوعاتي ادارې ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د پوځي مشر په حیث د واک سنبالولو وروسته د خپلې لومړۍ دورې پر مهال اول د پیښور کور هډ کوارټر ته راغلو او بیا شمالي وزیرستان ته ورغلو. د ISPR نه د خپور شوي بیان تر مخه په پیښور کور هډ کوارټر کې جنرال قمر جاوید باجوا ته د خیبر پښتونخوا قبایلی سیمو او ملکن ډیویژن د امنیتي صورتحال او د عملیاتو له وجې د بېکوره شوي خلکو د واپسۍ په اړه بریفینګ ورکړی شو. وروسته د پوز مشر قمر جاوید باجوا د شمالي وزیرستان دوره وکړه او هغلته کې د ضربیزب عملیاتو جاج واغیستلو. د خبرپاڼې تر مخه د پیښور او شمالي وزیرستان د دورې پر مهال نوموړي د پوځیانو سره په خبرو اترو کې وویل چې ترګری ضد جنگ باندې به توجه تر هغې مرکوزه ساتي تر څو په مکمله توګه د خپلې خاورې نه ترګری له منځه یوسي او ترګری ضد جنگ به منطقي انجام ته رسوي. د خبرپاڼې تر مخه د پوځ مشر قمر جاوید باجوا په دې خبره هم ټینګار کړی دی چې پاکستان افغانستان د پولي د امنیت ټینګولو لپاره دی د ایپسی ځواکونو د زیاتولو کار په تیزی سره سرته ورسول شي او په عریضي توګه بېکوره شوي خلک دي د ټاکل شوي وخت سره سم خپلو سیمو ته ولېږدول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. په کابل کې چینایي پلاوی د افغانستان ولسمشر ته په سیمه کې د اقتصادي پرمختګ لپاره د افغانستان، پاکستان او چین د استازیو د ګډو غونډو وړاندیز وکړ. ولسمشر اشرف غنی وویل چې له دې غونډې سره پکار ده چې د سیمې یو شمېر نور هیوادونه هم یو ځای شي. تفصیل د احمد شیبر په رپورټ کې واورئ.
چین وړاندیز وکړ چې د سیمې د هیوادونو د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو لپاره دي د پکینګ، کابل او اسلام آباد ترمنځ درې اړخیزې خبرې پیل شي. دا خبره په کابل کې د چین د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کانګ زین یو او ورسره پلاوی پارک کې له ولسمشر اشرف غنی سره د کتنې پر مهال پرون مازدیګر وکړه. کانګ زین یو وویل افغانستان د چین د اقتصادي کمربند لپاره حیاتي ارزښت لري او د پېښور، کابل او کوټې د اورګاډي د کرښې او د سیمې د هیوادونو د اقتصادي همکاریو په اړه دي د چین، افغانستان او پاکستان ترمنځ غونډې وشي. ولسمشر اشرف غنی د دې وړاندیز هرکلی وکړ او زیاته یې کړه چې د اقتصادي دهلیزونو او همکاریو مذاکرات په سر کې درې اړخیز وي او بیا دې د تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا نور هیوادونه او ایران هم پکې شامل شي. د چین د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر په مشرۍ پلاوی وویل چې پیکینګ له افغانستان سره پر خپلو راتلونکو همکاریو فکر کوي او ډیر ژر به یې اعلان کړي. دغه خبره کانګ زینیو تیره ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره په خبري غونډه کې هم وکړه او ویې ویل د دواړو هیوادو اړیکې دوستانه او په شو مناسباتو ولاړې دي او تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې موږ په افغانستان کې د یو لړ پروژو شاهدان واوسو او چین به د افغانستان سره خپلې مرستې دوامداري وساتي. د چین پلاوی له ولسمشر اشرف غنی، د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی او د بهرنیو چارو د وزارت له سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي سره د خبرو پر مهال د تروریزم ضد جګړې په برخه کې پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ او تروریزم یې د سیمې او نړۍ لپاره ستر ګواښ وباله.
تاسو مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر شارام خان ترکه ویلی دی چې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې په زرګونو د ایډز رنځوران دي او د غشمیر په ډیرې دوده. نوموړي پرون په پېښور کې د ایډز د نړیوالې ورځې په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله. له پېښوره د مشال ریډیو خبریال غلام بخنه غواړم خالد خان یې نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي.
دا خیبر پختونخوا دا سیاحت وزیر شارام ترکه پوینا پا صبح کې 15 کال وړاندې سدا پاسا 2.5 زره د ایډز مریضان رجستر شوی او دغه شان د پوینا د یو اندازې مطابق په ټوله صبح کې با دا غیر رجستر ایډز مریضان شمیره تر 14 زره پورې رسیدلې وی. پیښور پریس کلب کې د ایډز نړیوالې ورځ په مناسبت د یو دستوري رستو شارام ترکه مشال ریډیو ته وویل چې په کال 2011 کې په ټول پاکستان کې سردا پاسا 14 زره د ایډز مریضان رجسٹر شیو چې زیات تر تعلق کې بارانی هیوادونو کې د کارکونکو پاکستانیانو.
پاکستان کے سونا سروے شویر 16,000 دی 2500 پا خیبر پختونخوا کی دی تقریباً ان رجسٹرڈ دی ہوئی جب پاکستان کے اوور آل 100,000 تھی خیبر پختونخوا کی 16,000 دی نو دایو سروے شیو 2011 کے بائی ناؤ میں بھی سے خدا نہ خواستہ سیوا شوی.
دا سیاست صوبائی وزیر شارام ترکے زیادہ کلا چی پختونخوا او قبالی سیمو کی دا ایڈز دا مریضان شمیرا پا زیادتی دو دا او باید چی دا مریضان دا ایڈز مرکزونو کی خپل ځان رجسٹر کلی چی علاج او نور اسانتیاګانی ورته ورکړی شي. دا نیشنل ایډز پروګرام یو چارواکی په وینا په پښتونخوا کې د ایډز رجسٹریشن مرکزونه په ملکن، ابت آباد، کوهاټ او پیښور کې دي او دغه شان د ایډز د علاج لپاره د پیښور حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې او د کوهاټ روغتون کې ځانګړي وارډونه جوړ کړی شوي دي. د ایډز په هکله د پوهې او د دې د مخنیوي د پروګرام یو چارواکی سبحان علی پوینا پیښور کې 2,500 د ایډز مریضان رجسٹر دي چې د هغوی نمونه ډیر په پرده کې ساتلې دي.
مختلف داسې وجوهات کېدای شي چې هغه کې د سرنج استعمال هم دی، هغه کې غیر محتاط جنسي تعلق ساتل هم دي. خو زیات تر کسان چې دي هغه زمونږ د نور ملکونو نه چې راغلي دي لکه ګلف کنټریز دي، سعودي عرب دا یا ملیشیا، انډونیشیا.
دا یادونه ده چې د دسمبر د میاشت لومبنۍ نیټه په ټوله نړۍ کې د ایډز ورځ مانځل شي او هم په دې ورځ د دې خطرناک مرض نه د مخنیوي لپاره بیلابیل پروګرامونه او دستوري کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
په بلوچستان کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې هغه فیصله بیرته واخلي د کومې لاندې چې به د 15 ټولګي زده کوونکي د بورډ امتحان ورکوي. دا غوښتنه تېره ورځ په کوټه کې په یوه غونډه کې وشوه. بلخوا ته په صوبه کې د تعلیمي بورډ تر انتظام لاندې د 15 کلاس امتحان روان دی. نور حال له کوټې نه د مشال ریډیو خبریال ایوب ترین په دې رپورټ کې راکوي.
په غونډه کې د صوبایي حکومت له لوري په اول ځل د 5م او 8م کلاس یا ټولګي د زده کوونکو څخه د بورډ د لارې د امتحان د اخیستلو پر پریکړه بحث وسو. په دې ترڅ کې نور حال د بلوچستان د شخصي سکولونو یا ښوونځیو د اتحادیې ویان نظر بړی چې صداسي راته بیان کړي.
په دې کانفرنس کې غوښتنه وسوه چې د 5م او 8م د بورډ کوم امتحان چې شروع شوی دی دا د حکومت فوري طور ختم کړي او د شخصي تعلیمي ادارو د مشرانو سره د کښېني د دې لپاره عمل دی جوړ کړي. په دې کانفرنس کې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو دغه مطالبه د صوبایي حکومت سره وکړه.
د غونډې برخوال غوښتنه وکړه چې حکومت سم د لاسه دا پریکړه بیرته واخلي او د شخصي ښوونځیو د ادارو د مشرانو په مرسته دي د راتلونکي لپاره یو ګډه تګلاره وټاکي. په دې اړه به غوږ سو وو پخوانی وزیر تعلیم عبدالواحد صدیقی ته.
پنځم او اتم د کلاسو څخه به دغه ادارو په خپل امتحانونه ناخستل. دوی اوس پابندګۍ څخه مخا د بلوچستان بورډ زبته امتحان ورکوي. دغه په دغه وخت کې بلوچستان بورډ دغه کپسیټی نه لري د ګورن خان د امتحان وخت. نو په کار دا دی چې دغه پرایویټ ادارې په خپل د دوی امتحانونه واخلي.
بل خواته د تعلیم د صوبایي بورډ تر کنټرول لاندې د 5م امتحان دا وخت روان دی او د 8م ټولګي امتحان به د یک شنبه د ورځې څخه پیل شي. په دې ترڅ کې د بلوچستان د تعلیمي بورډ د امتحاناتو کنټرولر سعدالله توخي و مشارې روته وویل چې د 5م او 8م ټولګي نږدې 15,000 زده کوونکي د بورډ امتحان ورکوي. د نوموړي په وینا چې دا وخت په کوټه کې د 400 څخه زیات شخصي ښوونځي دي. په هغو کې د 300 شپږشپېته ښوونځیو زده کوونکي دا وخت د بورډ په امتحان کې و برخې اخیستلو ته چمتو دي او د باقي پات سره هم خبر روان دي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
د کوټې نه تاسو رپورت واوریدو. ورسو سواتا د سوات په کلام سیمه کې د اروپای ټولنې په مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغه پروژې باقاعده پرانیسته پرون د اروپای ټولنې استازي وکړه. دې سره به د کلام او خوشا سیمو ته د بجلی یا برېښنا اسانتیاوي ورکړل شي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور معلومات په دې رپورت کې راکوي.
دغه پروژه باقاعده پرانسته د یورپی یونین استازي وکړه. په دغه موقعه یو درنه دستور هم وشو چې پکې د خیبر پښتونخوا صوبایي وزیر، مقامی د صوبایي اسمبلی غړو، ایو شمیر د سیمې مشرانو ګډون وکړو. دستوري ته خپل وینا کې د یورپی یونین استازي وویل
یورپ کې ډیر خلک داسې دی چې خپل ټکسونه ورکوي او هغه پیسې مونږ راوړو چې کم انډر ډیولپ کنټریز دي، کم ملکونه دي، هغه کې د خپل ورونو د امداد لپاره. زه چې کله یورپ ته لاړ شم نو زه به ډیر پراؤډلی دا ویلی شم چې زمونږ پیسې په صحیح طریقه لګېدلې ده او په حقدارانو باندې لګېدلې
ده.
دین وړاندې د پروژې انجینیر رشید احمد مشال ریډیو ته وویل چې دغه پروژه دوه نیم کاله کې په سلی رښتو کړو روپو باندې مکمل شوې ده چې 3200 کیلو هارت بجلی پیدا کیږي او دوی به دغه بجلی د کلام 3000 کورونو، 3500 هوټلو او په سلګونو دکانونو ته ورکوي.
د 2010 د سروې مطابق تقریبا 66000 میگاواټ بجلی موږ د دې وړو منصوبو نه حاصلولی شو. کدې ته موږ داسې په وړه سطح باندې ځای په ځای منی گریډونه جوړ کړو او دا منصوبو د بجلی موږ راغونډه کړو نو دې نه موږ پاکستان څخه بلکې بهر دنیا ته نور ملکونو ته هم بجلی ورکولی شو.
د کلام ولس وایي چې کال 2010 کې سیلابونو د دغه سیمې بجلی نظام تباه کړی و. بجلی راتلو سره به دوی ته یو شمېر اسانتیاګانې راشي.
زما نوم ډاکټر ناصر د علاقې رهایشي یم. زه پروفیشنل چې زما کار هیلث سره دی. هیلث کې تاسو پته چې ټیسټونه ضرورت دی، ایکسرے ضرورت دی. یو ایکسرے دپاره چې هغه 200 روپۍ ایکسرے دی، هغه دپاره مریض مینګر ته بدلو. نو ایکسرے پلانټ چونکې 96 کې لګېدلی د بجلی د نه کېدو لاسه هغه پلانټ اوس پورې بنو دا ایکسرے پلانټ مو ولګي.
زما نوم اختر عزیز دی. د بجلی د راتلو د وجې زمونږ ځنګلات چې کوم هغه به اوس په حفاظت کې شي. ولې چې د دې که بجلی نه نو هغه وخت کې به مونږ تلو د ونې به والی او راوړل به مونږ هغه به سیزل.
بجلی جوړونکي ادارې مشران وایي چې دغه بجلی به د کلام په اولس ډیر په ارزان نرخ خرڅولی شي، خو بیا ترې هم د میاشتې 1,00,000 روپو منافع توقع ده او دغه رقم به د بجلیګر په مرمت لګولو سره سره د اولس د خیر ښېګڼې لپاره استعمالولی شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو یو غیر سرکاري اداره الف اعلان وایي په دغه هیواد کې په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې زیاتره ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره شمیره پکې د جینکو ده. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی په صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره په ګڼو منصوبو کار کوي. د دغه رپورت تفصیل له فرخنده اسد ناورو.
په پاکستان کې په تعلیمي پرمختګ کارکونکو یو غیر سرکاري اداره الف اعلان په خپل یو رپورت کې وایي پاکستان په نړۍ کې یو په هغو هیوادونو کې دی چې پکې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نزي او په دغو کې زیاتره شمیره د جینکو ده. د الف اعلان د خیبر پښتونخوا کوارډینیټر عمر اورکزی وایي زیاتره د پښتنو په سیمو کې ماشومان له سکولونو بهر دي.
نن زموږ په ملک کې 2.4 کروڑ ماشومان سکولونو نه بهر دي. پدې کې 1.5 کروڑ جنکې زمونږ سره دي، مطلب چې دا 53% یا 52% فیمیل مونږ سره آؤٹ آف سکول دي او الکان هم مطلب چې دا 47% دي. پښتنو سیمو کې که وګورې په خیبر پختونخوا او په فاټار کې مونږ سره ډېر زیات شارټیج آف ټیچرس دي، فیمیل ټیچر. بیا هغه نه بعد کې راشي مونږ سره سکولونو هم ډېر کمی ده. تو څو هفته وړاندې یو د رپورټ راغله و د فاټا سیکریټ په خپل باندې یو سینسس رپورټ جاري کړو چې مونږ سره شارټیج آف سکول دي، 4000 سکولونو کې مېدا او 7000 ټیچرانو مونږ سره کمی ده.
د سوابې پوهنتون وایس چانسلر ډاکټر نورجهان وایي په صوبه کې په زرګونه ماشومان د سکولونو بهر دي او لا هم د تعلیمي پرمختګ لپاره ډېر څه کول دي.
مینلی چې کومه دی فیمیل سترینت کم دی، که چې دی کې ډیفرنت اسپیکټ دی. یو خدا دا چې لکه مډل کلاس الګ چې کم دي هغه چونکه ارننګ هي د خپل بچي غني نو هغه زیات انویسټمنټ کول غواړي. دویمه خبره دا چې دا چې اویرنس نشته نن سبا د خیبر پختونخوا کرنٹ سیناریو کم ان ټرمز آف سیکورٹی ایکسٹریمزم دا ڈفرنٹ خبرې چې کمی دي تاسو خبره 101% کریکټ ده اکنامیکلی هغه خبره هم ده.
الف اعلان په دغه رپورټ کې وایي په صوبه کې لا هم د جینکو لپاره پوره سهولتونه نشته. په زیاترو سیمو کې جینکۍ د پرایمري سکولونو وروستو ځکه هم وړاندې تعلیم پرېږدي چې په کلو کې میډل او های سکولونه نه وي. د خیبر پختونخوا د تعلیم یوه پخوانۍ وزیره د صوبایي اسمبلۍ غړي او د یوې غیر دولتي ادارې لاسکول مشره معراج همایون وایي حکومت ته لا هم په دغه صوبه کې د تعلیمي پرمختګ لپاره ډېر څه کول دي.
تعلیم کو ډېر رسو مخکم رسو او زموږ حکومت کوشش کړی دی هغه پرایورټایز کړی دی هغه اکړی دی کوشش خو لاس کړی پکې کار نه پکې ډېر پاتې دی.
د صوبایي حکومت د تعلیم په اړه د سټینډینګ کمیټې مشر محمد عارف وایي حکومت یې کوشش کوي چې په صوبه کې د نوو سکولونو دغه ته د سهولتونو په ورکولو او د سړو سره سره د ښځو استادانو د شمیرې د زیاتولو لپاره کار وکړي.
اوس خپل لږه خبره کوم چې زموږ یو سکول ډېر ښه لوکیشن کې پروت و او هغه ممن ایجنسی دغه په بچیز دیهات متنازع دیهات کې هغه واقع و او هغه مونږ الحمدلله اوس هغې د اپګریډیشن لپاره ما دغه ورکو هایر سکول و هایر سیکنډري ته مونږ شفت کړو. کوم د سکولونو دو کمرو سکول بو یو برنده وا یو ټیچران بو پکې هغه مونږ اپګریډ کړل. اوس چې مونږ څومره سکول نه راځي لومبني دغه باندې یعنی چې شپږ کمرو سکول شپږ ټیچران پاره کې پړون دی چې په ټکی کې سینیئر لومبني د شپږ استادانو راځي. د دې نه علاوه دا سکولونه چې هغه ته مونږ دوه یاد لري کمرې وي هغه مونږ زیاتې کړې سلور 15 کمرې هم کړې.
تعلیمي کارپوهان وایي په خیبر پښتونخوا او فاټا کې د سکولونو د نشټوالي سره سره د استادانو کمی او په سکولونو کې د سهولتونو نشټوالي هغه مهم جوهاتی چې لوجی زیاتره جنکی او هلکان وړاندې تعلیم ونه کړی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د شمالي وزیرستان بې کورشي وی خلکوایي حکومت ورته د شناختی کارت او دومیسایل جوړولو کار ډیر سخت کړی دی او د یو فارم د تصدیق لپاره لزان سره د سلورو ملکانو په ګرځولو مجبور شوی دی. بلخوا چارواکي وایي دوی هڅه کوي چې د قومي شناختی کارت جوړولو عمل ورته اسان کړي. عمر دراز وزیر لبنو نور حال راکوي.
شمالی وزیرستان به کورشوی خلکوای چې د ډومیسایل او قومي شناختی کارت په جوړولو کې د یو شمیر ستونزو سره مخ دي او ډیر په مشکله خپل قومي شناختی کارت جوړوي. دوی وایي کله چې پولیټیکل انتظامیه کیمپ افیس بنو ته فارمونه وروړي نو د تصدیق لپاره ورته د سلورو ملکانانو دستخط او تصدیق ووایي او چې ملکانانو نه تصدیق وکړي نو بیا ورته ویل شي چې ملکانان د دفتر ته راوالي او دوی ټوله ورځ په یو بل ملک پسې ګرځي. خو د دوی په وینا چې ورلا پیسې ورکړي نو بیا هیڅ نه غواړي. دوی وایي چې هم دغه مشکل ورباندې په نادره دفتر کې تیریږي. یو کډوال رحمان یاز وایي
اول خو ملکون رو غوړي ان ملاوي زیاتې کا به چې هغه بیا یو شخانات دې پورا دوه دوه درې درې شخانات کون غوړي چې میر ولار اورا اپلور ولار اورا یا ورینه ولار اورا به چان وری بیا ملکون بلورې یو بیر غوړي چې مې وکنه.
ملک غلام چې د کډوالو د ستونزو حل لپاره تلحه سه کړي وایي چې یو ځل دوی د خلکو تصدیق وکړي نو بیا ولې تنگولې شي.
داخل غریب خالته او چې کله کیما په حساب کې وځلې یا مسله بیا حل شي زيو ملک وزدي وشي تصدیق وکړه د ملک خاصيات بیا ته مطلب ځي زيو او چې د کله په کې شاک شي بیا د ملک کولې غوړي اسه د خالته تکلیف نراځوي د خال په خپل حال پرې دی زرا مینا محبت دي کوي.
نور خان وای یو طرف شناختی کارت جوړول په اوس وخت کې لازم دي چې بغیر د شناختی کارت نه مشکوک ګڼل شي.
په شناختی کې دا ولول دي چې په یو لري آرمی پلیس نه پریږدي چې څو سره شناختی نه جوړ کوي واښه دي دا واغاته چې بیا کلا میرو نظر ته وي ته روسی بیا کلا وي ته چې پلورر غا کا کلا وي دي چې غار ځګ اخو مړوي اسړي کې بیا متاثرین ګډ ګډ دي روند کونه کې څه دي کې میش په 50 وګړي
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامی مشرانو نو پختل نو دوی وویل چې پولیټیکل انتظامی بنو کیمپ افیس با دوی خصوصي نوټس واخلي او د کډوالو شناختی کارت او ډومیسایل فارم تصدیق لپاره یا عمل آسان کړي خو چې کم تصدیق کولی شي هغه د غلط شناختی کارډونو او ډومیسایل جوړولو مخه نیول دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
طرفه اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ کیږئ چې دا انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلی اوریدلی او لیدلی شئ. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې دا لنډ خبرونه یو وار بیا له مجید بابر نور.
د پاکستان نوی پوځي مشر جنرل قمر جاوید باجوا وایي چې د ترهګرۍ ضد جګړه به منطقي انجام ته رسوي او تر هغې به جاري وي تر کومه چې د پاکستان نه د ترهګرۍ جګړې نه وي ختم شوي. تیر ماښام د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي ادارې ISPR لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې راغلي چې جنرل باجوا دا خبرې شمالي وزیرستان ته په خپل لومړي رسمي سفر کې هلته په جګړه بوخت پوځي سرتیرو سره په ملاقات کې کړي. تیر شپه د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د امریکي نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ سره د ټلیفون د لارې خبرې کړې دي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شهرام ترکی وایي چې په یاد صوبه کې د ایډز په ناروغۍ اخته د غیر رجسټر شوو کسانو شمیره 1400 ته رسیدلې ده. تیر ورځ د سوات په کالام سیمه کې د یورپي یونین په مالي مرسته د اوبو نه د بجلی جوړولو پروژې خپل کار پیل کړی دی. د دغې پروژې باقاعده پرانیسته پرون په پاکستان کې د یورپي یونین سفیر جین فرانسوا کاوتین وکړه. د کیوبا د مړ شوي مشر فیدل کاسترو د جسد پاتې شونی د سرخار هوانانا د اخیری آرامګاه سانتیاګو په لور څلور ودنې سفر پیل کړی دی. د کاسترو د جسد یې تیر ورځ د دغه هیواد د دفاع وزارت د ودانۍ نه راوستل شوی او په هغه یو تابوت کې کیښودل شوی چې ترې د کیوبا ملي بیرغ تاو دی. دغه تابوت به د اخیری آرامګاه پورې 9.5 کیلومتره مزل کوي. د امریکا په کالیفورنیا، اوهایو او یو شمیر نور ریاستونو کې جماعتونو ته داسې د کرکټ خطونه استول شوې دي چې پکې مسلمانانو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې در تر در دي دغه هیواد پریږدي او یا د نسل کوشش لپاره تیار شي. خو اف بی آی وایي چې که هم دغه دړکې پارونکې او یرونکې دي، خو سمدستي ترې د ځانګړي خطرونو څرګندونې نه کیږي چې پلټنې وشي. د اوپیک چې د تیلو د پیداوار د 14 هیوادونو وزیرانو موافقه وکړه چې د خپلو تیلو پیداوار به د ورځې 1.2 میلیونه بیرل کم کړي.
لند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې مجید بابر درته وړاندې کړل. اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريالې راوی اکرم خان ته ورشو چې د پاکستان کورنور رسپانو ته کتنه کړې ده.
جنگ رسپانه خپل درې کلی کې د بجلی لوډ شیډنګ کې واسي حکمې شوې ده. خو د ګیس په لوډ شیډنګ کې د معمول نه زیاته اضافه شوې او دولس لخوا شکایتونه هم را روان دي. ادارې وایي د تیرې نه په ورس په قومي اسمبلی کې ځینې خصینې اسمبلی غړو لخوا ویل شوې دي چې حکومت د ګیس لوډ شیډنګ مسله معمولی نه ګڼي. د لوجه په کورونو کې پخلی نه کیږي، ماشومان سکولونو ته سحر د چایو بغیر سي او دا شان هم د لوجه کورونو کې جګړې هم شروع شوې او خبره تر وهلو او تر طلاقونو رسیدلې ده. ادارې زیاتوي چې کترنه ال ان جی درامه کولو معاهده نه پرځا دا وشوي وه چې اوس به د ګیس په لوډ شیډنګ قابو موندل شي او کورنۍ صارفینو ته به اساني شي. خو په عملي توګه صورتحال هم هغه سي دي. ادارې وایي بلخوا په قومي اسمبلی کې د پېټرولیم وزیر شاهد خاقان عباسی اعتراف کړی دی چې د ګیس لوډ شیډنګ به جاري وي تر څو چې د ګیس په پیداوار کې اضافه نه کیږي. ادارې اخیر کلی کې د پېټرولیم د وزیر د وساحت نه معلومیږي چې اولس به د یو اوږدې مودې پورې د ګیس لوډ شیډنګ برداشت کوي. باید چې حکومت د اولس مشکلات لرې کولو لپاره د بجلی په شان د ګیس منصوبو باندې په ترجیح بنیادونو کار توند کړي. مشتک رسپانه خپل درې کلی کې ماشومانو ته د پولیو څاڅکي نه ورکوونکي مور او پلارانو سره د پېښور ضلع انتظامی مشر او نورې عملې ملاقاتونه شروع کړي او دوی دا مور او پلاران د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکولو په اړه قایلوي. ادارې زیاتوي دا د ستاینې وړ ګام دی چې مثبتې نتیجې رامخته کیدی شي. مور او پلاران د خپلو بچو صحت په اړه اندېښمن وي، خو د دې باوجود ځینې مور او پلاران د خپلې لعلمې جهالت او منفي پروپاګنډې له وجې خپلو بچو ته د پولیو د وایرس د مخنیوي څاڅکي نه ورکوي. ادارې په وینا لاخه خبره داده چې د صوبې د ولس اکثریت د پولیو د مخنیوي څاسکی ورکولو په حق کې دي او دوی همیشه کومک هم کړی دی. ادارې مخکلي کې په پیښور کې د پولیو په وایرس قابو موندل شوی دی، خو بیا هم د پولیو د مخنیوي څاسکی ورکولو ضرورت لا شته. د څه لپاره چارواکي د ولس آگاهۍ او قایلولو لپاره خپل کوشونه کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجله لیکي په جرمني کې د یو افغان ماشوم سترګې هغه وخت له خکو ډکې شوې چې د دغه هیواد وزیر اعظم انګلا مرکل هغه ته لاس ورکړ. بل پلو واشنگټن پوسټ او ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل شوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکلي چې نوموړی باید له ایران سره شوي تړونو نه چیړي. بوریوال کاکړ د دغو دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
ټایمز مجلې په خپل یو لیکنه کې د هغې صحنې یادونه کړې ده چې کله د جرمني وزیر اعظم انګلا مرکل یو افغان ماشوم ته لاس په لاس کې ورکړ، نو د هغه سترګې له اوښکو ډکې سوې. ورځپاڼې لیکلي چې دا جذباتي ماحول له هغه لږ څه وروسته جوړ سو چې د انګلا مرکل د خپل ګوند یو غړي د هغې د کډوالو پر تګلاره کلکې نیوکې وکړې. دې غړي پر انګلا مرکل غږ وکړ چې راتلونکی کال د څلورم ځل لپاره د وزیر اعظمۍ لپاره د درېدو پر ځای باید دا اوس له وزیر اعظمۍ استعفا ورکړي. د دې کس وینا و چې ګواکې نوموړی د کډوالو منلو په شکل کې پر جرمني داسې دروند بار اچولی دی چې د ده په وینا دا هیواد شاید تر ډېر وخته ځان ورڅخه خلاص نه کړای سي. لږ شېبې وروسته یو افغان کس د ادریس په نامه خپل یو ماشوم زوی په غېږ کې پورته کړ چې وزیر اعظم انګلا مرکل وویني. ادریس انګلا مرکل ته په جرمني ژبه کې ورغږ کړ چې زه ستا مننه کوم او زه ډېر زیات خوشحاله یم. انګلا مرکل د ادریس ستاینه وکړه چې په لنډ وخت کې دومره جرمني زده کړې ده او هغه ته یې وویل چې د جرمني ژبې زده کړې ته دوام ورکړي. ادریس وویل زما خواهش دی چې ستاسو لاسونه ونیسم. نو انګلا مرکل ورته راغله او چې څنګه یې ادریس ته لاس په لاس کې ورکړ، نو د ادریس سترګې له اوښکو ډکې سوې. بل پلو واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې د ایران په اړه د ټاکل سوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ دریځ ته کتنه کړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه نوموړي تر ټاکل کېدو وړاندې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ویلي وو چې له ایران سره سوی تړون یو ناورین دی. ډونلډ ټرمپ په وار وار ویلي وو چې که دی واک ته ورسېدی نو دا تړون به څیرې کړي او پر ایران به بندیزونه درې چنده زیات کړي. واشنگټن پوسټ لیکي له ایران سره دا تړون د دې لپاره وسو چې د دې هیواد د اټومي وسلو جوړولو هڅې تر نظر لاندې او په واک کې وساتل سي. ورځپاڼې لیکلي ټاکل سوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ او د هغه اداره باید له ایران سره سوی دا نړیوال اټومي تړون ونه چیړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یاست. امریکایي چارواکي وایي د نومبر په 28مه د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د سومالیا سره تعلق لرونکي هغه زده کوونکي کړو چې څو کلونه په پاکستان کې هم تیر کړي دي. هلته داعش وسلوالې ډلې ویلي چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د دوی یو غړي کړي دي. په دغه برید کې لږ تر لږه یو لس کسان زخمیان شوي. د مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې د رپورټ تفصیل درته انیس اجمل وایي.
د مشال ریډیو خبر مرکزی سانګلی کې اسلامي دولت وسلوالې ډلې په خپل خبری ایجنس اماک لیکلي چې د امریکا په اوهایو پوهنتون کې برید د دوی یو غړي کړی دی. له دې وړاندې د نومبر په 9مه په اماک خبری ایجنس کې داسې کوم تایید مخې ته نه راغلی، خو په اوهایو کې د پیښې په ځای کې پولیسو ویلي وو چې د دې ممکنه ترهګر برید پلټنې کوي. اینی شاهدانو ویلي برید کوونکي چې 43 کلن سومالی زده کوونکي او د عبدالرزاق علي ارتان په نامه پیژندل شوی د نومبر په 28مه د پوهنتون په فټ پات په تیز رفتار له سره گاډي په خلکو ورخیجو. بیا یې له گاډي بهر ټوپ کړ او په چړې په خلکو گزارونه وکړ. د یونیورسټي پولیس وایي پارتانې د وسلې غورځولو غږ وکړ، خو چې هغه د دې خبرې منلو نه انکار وکړ نو پولیسو وشو. چارواکي وایي ارتان د سومالیا کډوالو چې وروسته یې په امریکا کې قانوني وګړ توپ ترلاسه کړی وو او د دغه هیواد مستقله وګړی وو. چارواکي سیاتوي ارتان لخپلی کورنۍ سره په 2014 کال کې د پاکستانه امریکا ته کډه شوی وو.
امریکایي چارواکي وایي چې ارتان په پاکستان کې د 2008 کال نه تر 2014 کال پورې د کډوال په توګه پاتې شوی و. اسلامي دولت وسلوالي ډلې د نومبر په 28 په یوې ویډیو کې خلک په مغربي هوادونو کې په چړو حملو کولو ته هڅولي دي. امریکایي چارواکو ویلي ارتان د بریده وړاندې پر فیسبوک لیکلي وو چې که امریکا غواړي چې مسلمانان حملې ودروي نو باید چې امریکا له اسلامي دولت وسلوالي ډلې سره سوله وکړي. د کانګرس یو غړي ایډم شیف چې د استخباراتي ادارې د یوې کمیټې غړي هم دی ویلي وفاقي تحقیقاتي ادارو د اوهایو برید په پلټنو کې مرسته کړې.
دا مشال ریډیو دا
د بشری حقوقو د سار نړیوال ادارې په بیان کې ویلي چې باید افغانستان طالبان د جنگ قوانینو منی او په عادي وګړو بریدونو ته د پای ټکی کېږدي. شاهین بنیری په دغه اړه نور معلومات درکوي.
د آسیا لپاره د بشری حقوقو د نړیوال ادارې مرستیال مشر د نه پورس پورشو یو بیان کې ویلي دي چې په افغانستان کې طالبانو اعلان کړی دی چې د هغه قومي پروژو حفاظت به کوي چې د ولس په ګټه دي. په دې لړ کې دوی په لوګر ولایت کې د مسانک د خام اوسپنې د ذخیرو ذکر هم کړی دی چې مالیت یې 3 بلیونه ډالره دی. د بشری حقوقو د سر د نړیوالې ادارې چارواکي وایي دا یو حیرانوونکې خبره ده ځکه چې طالبان د ظلم او زور مصیبت او بربادۍ لپاره پیژندل کیږي، خو ولې د دغه پروژو په امنیت کې د هغوی خوښۍ امید پیدا کړی دی؟ افغانستان جنگ ځپل دی. 89% افغانان د غربت د کرښې نه لاندې ژوند تیری او 23% بیروزګاره دي. له دې کبله په دغه هیواد کې د پرمختیایي ډانچې امنیت ډیر مهم دی. دغه خرابه اقتصادي وضع د وسلوالو طالبانو د بریدونو سره نور هم خرابه شوې ده. په بیان کې راغلي دي چې د دین وړاندې هم طالبانو ژمنه کړې وه چې عادي وګړي به نه پنخه کوي، خو دا ژمنه پوره شوې نه ده. سره د دې چې اوس یو ځل بیا دوی د پرمختیایي پروژو د امنیت ساتلو ویلي دي، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی مشن په یو راپور کې ویلي دي چې تر ټولو ډیر ولسی غړي د طالبانو په بریدونو کې وژل شوي دي. دوی اوس هم ځانمرګي بریدونه کوي او هغه ځایونه په نخښه کوي چېرته چې عادي وګړي ژوند تیری. دغه شان د حکومتي ځواکونو په عملیاتو او داعش سره تړلو وسلوالو ډلو په بریدونو کې هم عام ولس ته زیان رسېدلی دی. په بیان کې راغلي دي چې د پرمختیایي پروژو پیل کول او د هغې امنیت د حکومت ذمهواري ده او طالبان باید د دغه پر ځای د ولس د خیر فکر وکړي، د جنگ په قوانینو د عمل وکړي او په سمدستي توګه دی د عادي افغانانو د وژنې لړۍ ودروي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونو ته غوږی اوس وخت شوه دی. د هفته وار پروګرام تاندهیلی، د نن تاندهیلی پروګرام کې د سواد خزو د کشیده کاری په اړه معلومات درکو. په سواد کې دغه کار سره تړلې خزی وای دوی د خپل روزګار په اړه حکومتي مرستو ته ضرورت لري او باید چې په سیمه کې د دوی د لاسي کار د پرمختګ لپاره کار وشي. د دغه پروګرام قربانا فرخنده اسد ده.
په تاندې هلی پروګرام کې مو زه فرخنده اسد هرکلی کوم. په دې پروګرام کې د سواد خزو د لاسي صنعت په اړه معلومات درکو.
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کومه سواتي ټانکه ډېره زیاته مشوره ده، هم په سواد کې مشوره ټانکه ده، هم بهر ملکونو ته ډېره شوه ده. دې کنه
د سواد خزوای باید د دوی د لاسو د کار نمایش لپاره ملي او پروګرامونه جوړ کړل شي.
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه، او هغه مونږ مارکیټ ته راوکو، مونږ وایي چې هغه مونږ مخکې وخایو.
او په سواد کې د درخانۍ میلې په اړه هم معلومات درکو.
اول زمونږ ته دا احساس دی چې زنانو جی په سټال باندې په خپل نمائندګي کړي.
په سوات کې تیره میاشت ښځو د لاسي کارونو په اړه یوه میله جوړه شوې وه. د درخانۍ په نوم په دغه میله کې د سوات ښځو د کشیده کارۍ په اړه نه یوازې معلومات ورکړل شو، بلکې مختلف سټالونه هم لګېدلي وو چې ښځو پکې په خپله د خپلو لاسونو جوړې شوې جامې، شالونه او نور سامانونه خرڅول. د سوات ضلع کونسلر او د دغه میلې یوه جوړونکې نسیم اختر وایي دوی کوشش کوي د ملک نورو برخو او بهر نړۍ کې د سیمې د کشیده کارۍ د صنعت په اړه معلومات ورکړي، او ځکه د دغه میلې نوم هم درخانۍ کې خوده وو.
اول زموږ ته دا احساس دی چې زنانو جی پستال باندې پخپله نمائندگی کړې. که تاسو ګټلې جی د سوات د داسې حالاتو نه تیر شوی دی چې پاغې کې د ښځو راوتل خو جی لوی خبره وه، پستال باندې ودرېدل خو لا ډېره مشکله خبره وه. نو شکر دی جیګ هغه حالات ډېر زیات وسخ دي. زنانو جی میله ولګېده او زنانه جی پستال باندې پخپله ولاړې ده. لر بر زنانو شرکت کو سین، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا د دې علاقو نه جی زمونږ نمائندگی وه. نو دا چې ما په دی باندې دغه کړه او دغه هغه کلچر ټچ و جی هغه کم چې تاسو جی وایي چې دا درخانۍ، نو دا آدم خان او درخانۍ خو ریئل خو جی د دوی ستوریا دي په فلمونو کې به خلکو کتلي چې بیسیکلی جی دا وو ډریس چې وو نو هغه فراک او واسکټ او یا زمونږ پښتانه جی په نارینه چې کمی هغه په کپڑو باندې هغه چمک واسکټ او یا مشدی او دا شیزونه نه دغه کې. البته مشدی چې کمی کنه جی هغه عزت والا پګړې شي هغه جی په یو ټایم په سری هوارال زمونږ د سوار ټیپیکل دغه چې دی جی هغه شړی دا سادر دی او پکول دی. نو موږ دغه روایت پکې هم واچو باقاعده جی په دې میله کې دغه اساسي هم وه. او دا آدم خان چې وجی په کمزه کې ناسو دا لډن سره یو ایریا دا دوه ولته قبرونه دي. د دې درخانۍ په خبر باندې مې ډېره بازار خیستونه ولاړه ده. د دې سره ډېر بهترین سیم بهیږي آدم خان درخانۍ ونه نوم خو موږ جی د درخانۍ کې خوندو خو لکه دوند چې شاته یو اسټي وسره ده. نو دوره نه چې هغه علاقه لمن یو جی ډېر ښه نمائندگی را کړه کنه، مطلب یو ښه کمیشن ولګي ټول سنانه له اوزیات جی د نوم په خاطر راغلی چې موږ دنه وګورو چې اکثر کتا شو ګورې جی خلک نومونه ډېر زیات اډوانس دا نوم دې سیده کله جی دا د تاسو پین زما سره نن خبرې کوي چې تاسو ولې دا خو دے نوم سیب جی په دې بنیاد خو دے چې مطلب اټریکشن پکې خلک راشي په مله کې وګوري چې درخانه سو ودی کې د نسل کې د زیات کلچر پکې دا وي.
نسیم اختر وایي په تیرو وختونو کې د نامنیو له وجې د سوات د ښځو د کشیدو او نورو لاسي کارونو صنعت ته سخت نقصان رسیدلی وو چې اوس دغه صنعت بیا په غوړېدو دی.
یره جی اوس خدای الله لک لک شکر دی موږ د الله شکر گزار او د پاک فوج چې په سوات کې جی ښه کافي امن راغلی دی. او اوس که تاسو وګورئ جی زنانه چې دا تاسو کم جی زمونږ د کړې د هنر په باره کې کو دا زمونږ جی د سوات سپیشلټی دا مطلب دا دی چې د سوات کړې او د سواتی ټانکا او د سواتی ټانکې سره سره جی موږ خپل یو نوی انداز ته جی دا راوستل. که تاسو فرض کړئ جی د سین بلوچستان وګورئ نو موږ وایو چې یوازې په سوات کې د سوات پروډکټ نه دی پکار، پکار چې دا کنورټ شي په ټاین ډای کې دا پتانه باندې باندې چې کم مطلب کار کی د دې ټیپیکل کپڑے جوړیږي. تاسو وګورئ په اسلام آباد، لاهور، کراچۍ کې مطلب عمدا پروډکټ چې دی د مختلف نمونه خلکو خو دي دي په دې کې په مینس کې میډل مین انوال کړی. زمونږ زنانو ته چې د هغه شان د دې هغه سیم موایزه نه ملاویږي. که تاسو وایئ چې مطلب دلته آپریشن شوی دی، حالات مطلب خراب، اوس چې مختلف ارګنایزیشن کار کوي مطلب زیات پکې فوج په خپل ډېرې ښایسته سینټرې دستکاری کوي چې پی باندې په سکل باندې ٹریننگ کلر سکیم دو ته ښایي. که تاسو وګورئ زمونږ د سواد زړه شي په هغې کې به یې زیات زنانو چې سور، شین، زیړ، ګلابي دا کلرونه به یې استعمالول په شالونو باندې، په شړو باندې. سپیشلټی جی بدستور ده زمونږ، خو لکه دا چې لږ شان چینجز په کې راغلي. مخکې که تاسو وګورئ جی یو زنانه به په کال کې یو سواتی ساتر کو او هغه به فل ټکو. د دې انټیکس دا صادرې چې دي په لوکوس اسلام آباد کې په میوزیم کې وسوم پرتی دي. دا غو د لاس هنر او دا دی او په دونه باریکه طریقه ده. بل زمونږ سواد ته جدا اعزاز حاصل دی چې دا کومه سواتی کړای زمونږ دا زنانه کوي. د دې کړای چې دا ټریس چاپه نشته، لکه ټریس چاپه مقصد دا دی کنه چې په شی باندې تاسو ټریس وکړئ او تاسو تخکاریږي. دا سیپ اولی سولی دا سواتی ټانکه چې دا دو په ذهن باندې کوي.
د سوات سنگوټینا امینه بیبی چې د کشیده کاری یو مرکز هم لري وای په تیرو وختونو کې د نامنیو له وجې دغه صنعت ته سخت نقصان رسیدلی وو چې ورسره د دې په شمول د یو شمیر ښځو کار روزګار سخت متاثر شوی وو.
نو په دې باندې ډېر زیات بد اثر پرېوتی و، ځکه چې مطلب دلته د ننګرهار مارکیټ والا هم بیا څه شوجونه نه اغوستو نه په چل اډر ورکړه، ځکه چې حالات ګډوډ خلکو به نن به بیا دا چل کېږي او سبا به بیا دا چل کېږي، ځکه چې هر طرحه تېره شوه او بل نو ماشینه هم ستاسو پته چې ماشینه خو مړه کړم، مطلب دا نه بعد هم څه وکړه ډېر به خلکو راکړه بل کنه به خلک راتلو دا شوجونه به وړو، مطلب دا لکه په خپل کور کې به هم ښه کار خبر روانه د خلکو هغې نه مخکې کنه، په موږ په خپله موږ بیا څه کار نه شو کولی، نه موږ یو چا کار راکوو او نه موږ خپل تیارولی شو، ځکه چې پیسې هم نه وه او کوونه بیا د چا د هېرې نه بندولی هم نه شو په کار.
آمینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړوای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې ته د غسنت سره تړلې دي او باید حکومت یې امرسته وکړي.
زه په خپل باندې سواتي ټانکه کې کومه در سواتي ټانکه ډېره زیاته مشهوره ده، هم په سواد کې مشهوره ټانکه ده هم بهر ملکونو ته ډېره شهره ده، دې کنه زه په خپل باندې زیات نه زیاته سواتي ټانکه کوم او خپل جنګي چې ما سره دی هغه ټول ما په سواتي کارونه راړولي، کوم او په سر باندې چې استوري په خانه ګل کول ورته خلکو یې استوري ګل کول کنه زه خپل زیات تا کوم مختلف ټانکه ما په یادي هغه مال لازم چې زه ته نو سواتي ټانکه شو سواتي کډای ولا شال شو دا کوي او په پاکستان کې لاهور کراچي پېښور مردان په دې کې لکه مطلب په اسلام دی کې نو دا په ټول دنیا کې شوردا کسواتی ټانکی دی ګلکاری او کسواتی شال دی کټای ولا سلام پر شال کنه او لکه موږ په کاروم دا چې موږ خپل هنر خره مخکې کوو په خاني جګړې څنګه را مخکې کوو، ځکه چې دا شاته پات شو تعلیم خلکو دوه ورکړه د نړۍ تعلیم نه سجو کړو او نړۍ هنر نه نو تعلیم خو هغه خلکو کو چې چا سره پیسې دی تعلیم کولای شي، نو موږ دا نو خلک دا هو سره سیالي کوو موږ دا غوښنه محرومه پاتې شو تعلیم یې تعلیم مو نه کوو هنر یو هنر پاتې کو زما دا درخواست چې ټول خیال دې ترې پاتې که څوک تعلیم نه پاتې شي چې هنر نه بالکل پاتې نه شي، ځکه چې مطلب دا چې هنر او تعلیم نه یو شان پکې راغلو، موږ په خپل جی سبق نه پیویلی زه چې کار کوم چې په هنر باندې کوم.
د سیدو شریف یو اوسیدونکې بیبی فاطمه وای باید په حکومتي سطح د دوی د کار د مشهورتیا لپاره میلې او داسې نور پروګرامونه جوړ کړی شي،
لکه زمونږ چې په کورونو کې کم کار وکړو په زنانو باندې کنه او هغه مونږ مارکیټ ته راوکو نو مونږ وایو چې هغه مونږ مخکې وخایو، خو زمونږ داسې اداره نه وه چې دا مخکې راوسته دا وس چې دا ثقافتي میله چې کوم ولګي د دې په برکت سره لکه زمونږ پنچ چې کم دی زمونږ د لاسو دا کار چې دی نو دا به لکه مخکې لاړ شي.
آمینه بیبی د کشیده کاری د خپل مرکز په اړه وای د دې په شمول په سواد کې غنې خزې د دغه سند سره تړلې دي او باید حکومت یې مرسته وکړي.
یو خبر ته کوم چې زه خپل باندې زیاته مجبور شوم خلک ما ته وایي دا سنټر یا دا مطلب دا کراین مړین دا شوق دی چې دا څه مجبور دی نو زه کوم چې ښه ترته یو خپل خبر هر څه ته کوم چې زه ما شوق چې دا مجبورې جوړ کړې ته مجبور شوم نو زه ما شوق ته دې ته ځم زه هم زه ته دې ما سنټر کړو چې ما ته سنټر واس کې دوه هم نه کرای دې چې ورکوم زه خلک ته خبر کوم چې دا څه مخ ته انسان یم چې زه مالك بالکل لدې نه بغیر به ګزار نه کړې څو پر ما غره ته دې نه ما خپل کار نه شروع کړې خپل ځان منډه کړم هو حالا او ځان مې وکړو څنګه کې جوړ کړو بل څنګه دا ورته ده چې زه مختلف اډرنه اخلم او اډرنه بیا خلکو ته کورونه کې ورکوم یا په سنټر کې کنه نو هغه ماته په کله شل په پاتې هم مخ کې څه کوي چې هغه ته خپل منځري کې ورخي پاتې شي.
نسیم اختر وای د سوات لاسي سند پرمختګ لپاره باید یو داسې مرکز جوړ کړل شي چې پکې د دغه خزو د کار او روزګار د مسلو په اړه کار کیږي.
زمونږ جی سب دنیا ته دا خول چې سوات چې دی یو خسته علاقه ده، د دې خلک کوله دې مل بدوس خلک دې دا پر امن خلک دې او دا هنرمن خلک دې کدو ته لګ جې د صحت فیسیلیټیز راشي دا چې د مارکیټینګ وته راشي د ټوریزم وته راشي ټوریزم چې کله چې دلته شروع شي او د دوه لک شانتي مارکیټینګ وشي د مارکیټینګ څنګه ما مین مقصد دا دې زه ته لر بر جی پښتنو ته هم جی دنیا نړۍ نړۍ ته جی زاز خپل میسج ورکوم چې زمنګ د زنانو د پاره بیسیکلی هر ملک د دنیا په ګډ ګډ کې ډیسپلی سنټر پکا چې د دوه د لاست کم پروډکټ غټ غټ کمپنیانې فیکټرانی علي بجای چاغي علي پکاره چې د دوه مارکیټینګ هم په دسي ترو باندې کېده او د تر دوه صحیح د لاست موایزا چې دنو هغه په اکاونټونو باندې راتله هر طریقه مطلب کې د شي خلک زمون زنانا هنر جوړ کی په کورونو کې کیږي او چې کله ایگزیبیشن کیږي دا غي قدر نه منګي دا زینه دا چوت کوجی په ټیبل باندې ولګو کچا لګي ورته کچا ډیر ورته هغه هنر دا غي ځای کیږي. نو بیسیکلی جی زمونږ مقصد دا و چې دا د چیو په میډیا پوکسو دا ګورې چې ما میله ولګولا نن تاسو زما سره دا غي پترو باندې لینک ته مخکې خو نه شو کېدای کړه نو د دې لپاره دا د چې زما دا ریکوست دی چې د دې زنه نو د لپاره بیسیکلی پسواد کې سمرم کار کیږي زم چې د ډیورس پلس سنټر په کار د سکل ټریننګ په کار دی کلر سکیم باندې دی ته مطلب په کار دی هغه شان سپینه کپڑے استعمال یو بهترین هنر دی ولا څنګه چې بدستور هغه شی روان دی او هغه د کیږي نه چینج کیږي نه یو د چینج د پاره خبره ده یو مرکزی صوبایي ګورنمنت چې دی جی هغه کې بالکل زمون سره دلته کې د زنانو متعلق چې قسم څه کوآپریشن نشته چې د زنانو په مد کې د دوی لپاره مطلب سناسو کی.
نسیم اختر دا هم وایي د زوات خزو لاسي کارونه په ټوله نړۍ کې مشهور دي خو باید حکومتي ادارې د دغه د پرمختګ او دغه په جدیده او فیشن مطابق جوړولو کې د زوات خزو سره مرسته وکړي.
ګورې چې زمونږ د زنانو لپاره کم چې هنرمند دي زنانه دي د دوی لپاره خپل داسې لیبونه په کار دي چې په دې کې د ټولو هنرمندو زنانو ډیټا پرتی ان کیس فرض کړي نو ته اډر ملاویږي نو کور کور لکه هر یو سړی راځي که هغه د سین نه راځي که د بلوچستان نه راځي او که د اسلام آباد نه راځي نو هغه مطلب د های پروفایل خلک دي هغه چې راشي دوی له اډر ورکي نو هغه صادر تقریبا په اسلام آباد او لاهور کراچۍ کې چې په 10,000 روپۍ ورکي دلته چې زموږ زنانو ته 13,000 روپۍ ورکي چې تاسو ډک صادر ورکي نو که دوی خپل ریسرچ سینټر وي او په دې کې دوه ډیټا پرته وي نو دوه په مطلب التبا په هغه ریسرچ سنټر کې باول د دوه پیمنټ جمع کېدو بعد کې بجې دوه اډر راغستو نو په هغه کې چې درې سلو قسم خلک انوالي دوه ته د دوه صحیح پیسې نه ملاویږي نو موږ چې من مقصد دا و چې دا موږ دنیا ته وښایو چې دا پروډکټ دی دا زنانه دومره بول دي یوازې چې په سواد کې په میله باندې زموږ کار نه کیږي د لر بر په کار دی چې د زنانو دپاره مختلف ایکسپو غټ پروګرامونه وشي او د دوه غټ غټې میلې ارینج شي دوه لاړ شي او دا خپل پروډکټ چې دی دا هلته ولګي او دوی ته ښه ښه جي اډر میلاو شي د ښه ښه کمپنونه میلاو شي کم که تاسو وګورئ چې په لیدر باندې کار کیږي تاسو نن د سواد د لیدر کار وګورئ چې په لیدر استعمالېدو به پر شپو سوزکو کې نن که تاسو وګورئ د سواد زنانه دونه هنرمند دي چې هغوی په بیگز باندې کم کار کوي په لیدر باندې کم کار کوي تاسو به حیران شئ د امبوس کلر هغه استعمالوي سواتی ټانکه پرې استعمالوي الین کې دا ګوتې به سمې خراب شي چې اوس خنور صفټه سلټل نشته د سپنتار نه علاوه لکه دا د چې یو دومره سکل دی سره دومره قابلیت دی تاسو چې په دې ډاکومنټري کې په خپل وګورئ نو حیران به شئ چې دا زنانه دا صادري څنګه کوي مطلب په دې لیدر باندې څنګه کار کوي مطلب دوی دا نور کارونه کوي ګوره په کارو شمانی په نیټینګ باندې زموږ سواد چې په دې کې د چانا مطلب شاته نه دی خو مخې ته څوک پرېږدي نه.
دا دې اونۍ تاندې هیلي خبرونه زه فرخنده اسد درنه اجازه غواړم د خدای پامان.
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاري
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره دی یو لیست خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دي؟
ایا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تاسو په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالي
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای کړ مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارونه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې اوټاک چرته
هل ته بادشاہ خدمت له وکړه ته راغله په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو مړه ته بیان څه په خواره ځای خپل
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
قربان بدی
ہسے کے دے سادی خواگ دکھ راخ دی ڈاگلو نکی وایت سادی چھ پزر دی وایا سادی چھ پزر وایا سادی چھ پزر
ترگاڑی میں چاپی